څلور بجې شوې. احمد شبر یم، دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ځنډیدلې. د دې تر څنګ مو په روانه خپرونه کې په افغانستان کې د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسي خلکو په بېلابېلو سیمو کې پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې وغځول سوه. په کونړ کې د ولایتي شورا یو غړی په ځن وژون کې حمله کې وژل سوی. د چک جمهوریت د عدلیې وزارت هغه خبري راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي یو روسی هیکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل سوی دی. د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه ویل په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې دوه میلیونه افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. د پاکستان د حکومت یو ویان شوکت اقداس ویل په دې موده کې به د دغو کډوالو د ایستلو د پروسې پر چټکوالي کار وسي. وروسته له هغې چې د پاکستان کابینې د روان میلادي کال په لومړیو کې د جنوري تر پایه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له خلیک حالات سره مخامخ و. خو د جنوري تر پایه ورکول سوی مهلت د مارچ میاشتې تر پای پورې غځول سوی و. تر دې مخکې افغان کډوالو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ادارې په افغانستان کې د دغو کډوالو د میشتېدنې په اړه اندېښنه ښولې وه. په کونړ کې د ولایتي شورا یو غړی نن ماپښین په ځن وژون کې برید کې ووژل سو. د کونړ د ولي ویان عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته ویل چې ځان مرګ برید کوونکي هغه وخت ځان منفجر کړی چې د ولایتي شورا غړی شاه ولي همت په وټپور ولسوالۍ کې یوې جنازې ته پر لار وو. هغه ویل چې په برید کې د شاه ولي همت تر څنګ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن هم وژل سوی دی. په حمله کې د شاه ولي همت یو ساتونکی ټپي سوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر 28مه اوسي. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به 28مه د میزان اوسي چې انتخابات به د ولایتي شوراګا د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان میاشتې 14مه ټاکل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت کیږي. ترکی چارواکو او رسنیو نن راپور ورکړی چې د ترکیې په ختیځ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. په ټرافیکي پیښه کې چې پرون ناوخته په یګدیر ولایت کې څه ویش پور دېرش نور کسان ټپیان سوي دي. د یګدیر والي انور اونلو نن ویل چې یو موټر چې پناه غوښتونکي پکې سپاره وه د سړک د غاړې څراغ له پایې سره ټکر سوی او اور یې اخیستی دی. ځینې نور کسان هغه وخت مړه سول چې یو بل موټر چې په هغې کې هم پناه غوښتونکي سپاره وه پر دوی ور برابر سو. دولتي خبری آژانس انادولو ویلي چې دغه پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان او ایران وګړي دي او موټرونه یې په غیر قانوني ډول له ایران څخه ترکیې ته اوښتي وه. د چک جمهوریت د عدلیې وزارت هغه خبری راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي یو روسی هکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل سوی دی. دی هم واشنگټن او هم مسکو ته مطلوب و. یوګینی نوکلین په دې تورن دی چې د لینکډین او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ لوی کمپنۍ په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې هک کړي دي. که چیرې پر ده لګېدلي تورونه ثابت سول، دی به په امریکا کې په څه باندې دېرش کاله بند محکوم سي. پر ده کمپیوټرونو ته دننوتلو او د خلکو د هویت په اړه د معلوماتو د غلا تور هم پورې سوی دی. نیکولین په 2009 میلادي کال کې د شاوخوا 2000 امریکایي ډالر په ارزښت په انټرنیټي غلا کې د دخالت د ادعاو له کبله په روسیه کې هم مطلوب دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځې غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره تر کتنې وروسته یوه کنفرانس ته وویل. دا مهال ګڼ افراطي وسله وال له سیمې څخه ایستل سوي دي. دي. د دمشق د اړوند سیمې ختیځ غوتی د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات په فبروري میاشت کې پیل شول. وروسته له هغې چې روسیې او سوریې لوی شهر حلب په خپل کنټرول کې راوست، د دواړو هیوادونو ته لویه بریا ګڼل کیږي. خو د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې دا تر ټولو خونړي پوځي عملیات ګڼل سوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې وایي د دغو عملیاتو پر مهال تر 1600 زیات ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور کسان له لوږې، بېکورۍ او سخت صحي وضعیت سره مخامخ سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې ډلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړه غندي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي ځنډولې. په دې
سره چې تاسو کار پیل کړی نو انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ هم نه ده او فاینل حل کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
په کابل کې مو د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیسته.
پرلت لوی هدف دا چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی او د کابل یو شمیر نویو مدني فعالانو یې هرکلی کړی. په افغانستان کې به مو انساني قاچاق ته له اندېښنو خبر کړو او د یو شمېر نورو خبري موضوعاتو تر څنګ د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخابات خپلواک میسون نن ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د محل ویش په اساس په ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې هر ډول ځنډ شای سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول بلد ته اعلان کړي او دا به 28 د میزان وسیږي چې انتخابات به د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 15 نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې شپږ سمه اعلان کړی و. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلیږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون را نشي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14 به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سمو د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باز له ازادي د سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچه یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسوي د انتخاباتو په نیټه کې بیا ځلی ځنډ ورته د منلو نه دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کیږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې بد ملت وړاندې شي له بده مرغه سیمونو لپاره د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې عملیاتي دوران د انتخاباتو پیل شوی نه ده او په دې سره چې تاسو کار پیل کړی نو انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ هم نه ده او په عین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د ښاغلي رشید په وینا د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثره کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکېچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په هلمند او کابل کې د سولې له خاطره د پرلتونو حال درکو. خو اوس په افغانستان کې د قاچاق مسله راوخلو. په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع او مخنیوي قانون نږدې کال مخکې جوړ شوی دی، خو دا ستونزه لا هم موجوده ده او په ځینو مواردو کې د زیاتوالي راپورونه رسیږي. په دې برخه کې د یوې نوې څېړنې جزئیات خپره شوي دي. د انساني قاچاق په لویه دایره کې د انسانانو تښتول، په محفلونو کې د هغوی ګډول، جنسي اړیکې لرل او په سختو کارونو کې له انسانانو څخه استفاده شامل دي. په دې اړه نور جزئیات تر رضوان مراد پر راپور کې.
په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع ګرځولو قانون په 2018 کال کې جوړ شو او د لومړي ځل لپاره په دې لړ کې په مستقیم ډول د بچبازۍ موضوع یاد شوه او دا پدیده منع او ګرځول شوه. یو دلیل چې افغان حکومت د بچباسي موجودیت تایید کړ هغه د دولت ضد وسلوالو لخوا د وسلې په توګه له هلکانو څخه کار اخیستل دي. د مهاجرت په نړیوال سازمان کې د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د برخې رئیس پینا پاودل ویل دي چې له هغو ځوانانو هلکانو څخه چې یو وخت د جنسي استفادې لپاره تښتول کېدل، اوس ترې په ځانوژونکو بریدونو کې استفاده کیږي. دا میرمن پاودل پوینا افغان حکومت هم منلی ده چې د دوی په امنیتی ځواکونو کې د بچبازۍ ځینې موارد موجود دي. په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو په اړه دقیقه احصایه نشته او همدې ته په پام د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMOS له افغان حکومت سره کار کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د کمیسیون غړي وروزي. کارپوهان وای په افغانستان کې انساني قاچاق چې په زور ودول، اجباري کارونه او جنسي تجارت هم پکې شامل دي مخ په زیاتې دوده. مینا پاودل رويټرز اژانس ته ویلي دي په افغانستان کې دا قضیه اوس زیاتې او پیچلې شوې دي. حقې د بلګې په توګه روغتیايي مافیا یاد کړی ده چې په خبره د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قاچاق شو انسانانو د بدن غړي پلوري. په دې برخه کې افغان څېړونکو ولی محمد کندیوال وای په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون جوړ شوی دی، خو د دې قانون د عملی کولو منابع نشته. د هغه په خبره داسې ګمان کیږي چې د انساني قاچاق مخنیوي افغان حکومت ته لومړیتوب نه لري او له همدې ځایه ده چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو د څېړلو لپاره کومه ځانګړې محکمه هم نه ده جوړه. ولی محمد کندیوال ویلي ترڅو پورې چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون د عملی کولو لپاره یو مؤسسه جوړه نشي، د فکر نه کوي چې دا قانون د پام وړ اغیز ولري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې له نږدې بیونی راهیسي یو شمیر مدني فعالانو پرلت پیل کړی دی. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې سوله وکړي، اوربند وکړي او د جګړې مخه په دې ډول ونیسي. په دغه حرکت کې یو شمیر میرمنو هم برخه اخیستې ده. د دې پرلت تازه حال بل خپل خبریال الیاس دای څخه وورو. دای صاحب، دغه پرلت څنګه روان دی؟
بخښنه کې ګان شمیر کسان د ټولو کفارو چې په خیمه کې ته ډېر ورځ برخه اخیستو په فیسبوک ناستې او د تیر مازیګر رئیس دا څلور بجو رئیس چې د پریکړه د نه خورلو وکړل او اقتصاد پیل کړ تر اوسه پر چا خوراک نه کړی او لا هم منتظر دي دې ته چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې د غږ ته د سولې د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څنګه تیره شپه د حکومت په فیسبوک د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام مرستیال څنګه امنیت کمانډان د 515 بوس زون استاد ورغلی ول د غوښنې غوښتنه وکړه چې موږ په اړه معنا تاسو د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی د پروګرام په لړ کې د سولې د ښار په پلان وړاندې کړ دا چې موږ ملاتړ کوو اما تاسو هڅه وکړئ چې طالبان دې اعتراض وکړي ورغلي ول دوی خبرې سره کړي ول تر اوسه پورې اعتراض او احتساب دوام لري تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ته د قناعت وړ نظر او
دای صاحب تېره ورځ خو یو شمېر میرمنو غوښتل سي د طالبانو سیمې ته ورشي او بیا طالبانو دوی ته وویل چې تاسو له بهرنیانو سره خبرې وکړي د هغوی خبره څرنګه شوله دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي
په دغه کسانو کښې چې د نه خوړلو اقتصاد کړی دی یو شمېر ښځې هم شامل دي په دوی کښې یوه داسې مور ده چې د هغوی د کورنۍ پنځه غړي دې د خاوند په شمول څلور اولادونه درې اولادونه یو لمسی او خاوند یې مجر شوی هغه هم ناست په اقتصاد کړی دی که څه هم دې خلکو غوښتل د پنج شمې په ورځ باندې د مساکلا ولسوالۍ په لور باندې چې د هلمند په شمال کښې موقعیت لري او په ظاهر داسې ښکاري دا د وسلوالو طالبان مرکز دی حرکت وکړي ولې خو د طالبانو د ویان کړه څو په احمدي له خوا څخه د دوی په خطاب استول شوې اعلامیه کښې راغلي وو چې تاسو د مساکلا په لور باندې د تګ په ځای لومړی شوراب نظامي اډې ته ولاړ شئ چلته امریکایي ځواکونه دي او بیا کندهار ته ولاړ شئ د هغو سره خبرې وکړي موږ سوله کوو د سولې تږي یو او د سولې لپاره را جګړه کوو اما د کرسو په خبره چې دا سوله بهرنیانو ته مې اخیستې ده نو په همدې خاطر دوی یو دا چې نه ولاړل دوهم دا چې د نه خوړلو احتساب یې هم وکړ تر څو د دواړو طرفونه چې په دې شپاړس کاله په هلمند کښې د دوی د جنګونو له امله په زرګونو انسانان ملکي کسان بې ګناه انسانان وژل شوي دي یو جواب ترلاسه کړي داسې جواب چې هغه مثبت جواب دي او سولې ته قایل جواب
دی صاحب د کابل د پارلت شمېر په زیاتېدو دی او د پارلت مشرانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې نوي کسان هم له دوی سره یو ځای کېږي د لشکرګاه پارلت څرنګه هلته هم شمېر په زیاتېدو دی
تېره ورځ په بېساري ډول بلې شبر صاحب زه خپل هلته وم د څو شېبو لپاره په بېساري ډول تېره ورځ ډېر کسان راغلي ول د ګڼو ولسوالیو راغلي ول دغهرنګه د دغه پرلت د پرېکړې پر وخت باندې چې دوی د اعتصاب پرېکړه کول د ګرشک ولسوالۍ کښې یو مارچ وشو ګڼ شمېر ځوانان راټول شوي وه دغهرنګه د کندهار په میوند ولسوالۍ کښې یو مارچ وشو او ګڼ شمېر ځوانان راټول شوي دوی ملاتړ یې وکړي او کابل مدني فعالینو مجتمع ده او خپله د پرلت کسان دي هغوی هم د هلمند د پرلت ملاتړ کړی او غوښتنه یې کړې ده چې دا باید د ټول افغانستان په سطحه پراخ شي نو شمېر یې نه یوازې داسېګا کښې پراخېدو رهي په ځینو ولسوالیو کښې حتی موږ ځینې داسې تصویرونه ترلاسه کړل که څه هم دا خپلواک سرچینو نه دي تایید کړي چې په سنګین ولسوالۍ کښې چې پنځه نوي تر نهه نوي سلنه سیمې یې د وسلوالو طالبانو په لاس کښې دي هغوی هم د دې پرلت ملاتړ کړی وو او ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو او ویلي وو چې دغه پروګرام باید پراخه شي او نور د هلمند خلک د جنګ ستړي دي او رښتیا هم د طرفین ترمنځ نور هلمند د جنګ ځای نه دی دلته باید سوله وشي
له الیاس سعید څخه په مننې د هلمند د پرلت په اړه به کابل ته مخه کړو د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس وایي هڅه کوي چې د هلمند د سولې ږغ ټول افغانستان ته ورسوي عزیز رفیع ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه ډول اعتراضونه کولی شي افغانستان د یوې تلپاتې سولې پر لور یوسي نور حال له اکرام الله اکرام څخه
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه ناستې او ولسی پرلتونه ورځ تر بلې پراخېږي د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع وایي دوی هڅه کوي چې د سولې دا غږ ټول افغانستان ته ورسوي د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ټول هیواد په کچه د جګړې پر ضد یوه اجماع رامنځته شوې او دا د جنګ د دواړو غاړو لپاره یو ښه پیغام دی
د حق غوښتنې د دغې پروسې څخه زموږ ملاتړ په دوامدار شکل دوام لري زموږ هیله دا ده چې دا وضعیت ملي کړو او د دې مسلې اهمیت په کافي اندازه لوړ کړو دا کار ډېرې مثبتې نتیجې لري په دې معنا چې دا خورا مثبت حرکت دی خلک په ټولنیز لحاظ په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلی دي دا کېدای شي افغان حکومت او مخالف لوري ته ډېر ښه پیغام ولري
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یوې انتحاري حملې له امله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته د دې ولایت سلګونه ځوانان د اعتراض په ډول په یوه خیمه کې راټول شول او د جګړې د دواړه لوریو څخه یې د سولې غوښتنه وکړه دا اعتراض کوونکي چې ښځې هم پکې شاملې دي د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د دوی د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي د دې ترڅنګ یې له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه کړې چې د مخالفینو پر ضد د نصرت په نوم پیل شوي عملیات ودروي په مرکز کابل کې هم څو اونۍ مخکې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او ولسي ځوانانو د پرلت خیمه ووهله دوی هم په افغانستان کې د روانې جګړې لخکېلو لور غواړي چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دې پای ته ورسوي. که څه هم څو ورځې وړاندې د کابل د پرلت په خیمه د بمی حملې له امله یو تن وژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول، خو پرلت کوونکو ویلي تر هغې به خپل دغه اعتراضیه ناستې ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. په مزار شریف کې هم د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ لسګونه ځوانان د پرلت په یوه اعتراضیه خیمه کې راټول شوي وو او د افغان ژغورنې په نوم وروستي اعتراضونه یې د سولې لپاره یو فرصت وباله. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هلمندي ځوانانو د سولې غږ ته ځواب ورکړی او ویلي دي چې دا اعتراض کوونکي د اول له بهرنیو ځواکونو چې د اعلامیې پر وینا د طالبانو پر ضد یې جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فیډریشن رئیس صدیق منصور انصاري د جګړې پر ضد وروستي ولسي حرکتونه ستایي او وایي چې دوی هم د سولې د یوې ملي پروګرام لپاره هلې ځلې پیل کړي چې ډېر ژر به یې له خلکو سره شریک کړي.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو خویندو او میندو پیل کړي د افغانستان د سولې پایدار امن او د جګړې د ختم لپاره په لویه کې یو ستر کار دی چې په دې برخه کې موږ د هلمند هڅې ستایو.
له بل خوا د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د جګړې پر ضد د هلمندي ځوانانو له وروستیو هڅو ملاتړ کړی او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتي چې د دغه ځوانانو او ښځو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي وایي که د جګړې ښکېل لوري د دوی د سولې غږ وانوري نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریځ رامنځته شي.
بیا هم د پارلک پړه البته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ایم اس راوستوي او د کابل او هلمند پرلتونو په اړه له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنه یې نه وي منل شوې. دوی وایي ټول افغانان باید په هیواد کې د روانې جګړې او وژنو په وړاندې ژغ پورته کړي. تفصیل د حدیث پردیس پور راپور کې.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمې تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیموونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پیل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټولو ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزي برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایو چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولی شو د یو کس کم وینه وبهېږي، یعنی یو کس کم مړ شي، دا زموږ دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسېدو مزل اوږد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. دغه ځوانان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېږي په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسي حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې ته څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسي حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر ګونه اعتراضی چی بس شکل اعتصاب
دی وی هر ډول اعتراض چې هغه په سولیز شکل وي او ګډون کوونکې مشروع غوښتنې لري دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس به یو نړیواله مسله راواخلو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له ختیځې غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوځ وسلې سیمې نوي په سلو کې په واک کې لري. د دمشق په څنډه کې په ختیځه غوټه کې د روسیې خونړیو جګړو له امله تر یو نیم سر زیات ملکیان تر اوسه پورې وشل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د دمشق له ختیځې غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوس اوس د دې سیمې نوي په سلو کې کنټرول په لاس کې لري. لافروف دا څرګندونې پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په ختیځې غوطه کې ژوند نورمال حالت ته وګرځي. له وسلوالو یاکانو څخه د ختیځې غوطې د بیرته نیولو عملیات د سوریې په وکلنه جګړه کې تر ټولو خونړۍ بلل کیږي. د غراز له حلب څخه وروسته د ختیځې غوطې نیول د سوریې د پوځ لپاره چې د روسیې هوایي ځواک یې ملاتړ کوي لوی بری یاد شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د غوطې په جګړه کې څه د پاسه 1400 ملکیان وشل شوي دي او زرګونه نور خلک دا مهال له لوګې، روغتیایي اسانتیاو او سرپناه د نه لرلو له ستونزې سره مخ دي. که څه هم لوی داسې هیوادونه وتوانېدل چې په تېره فبروري میاشت کې په غوطه کې د بشري مرستو د رسېدو لپاره د اوربان یو پریکړه لیک تصویب کړي، خو دې هڅو د پام وړ نتیجه ورنه کړه. د روسیې په منځګړتوب له ختیځې غوطې څخه د وسلوالو د انتقالولو د معاملې له مخې زرګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو زرګونه غړي د سوریې بل ښار ادلب ته وړل شوي دي. روسیه وایي په ختیځه غوطه کې اوس یوازې د جیش الاسلام ډلې وسلوال پاتې دي چې له سیمې څخه یې د وتلو په اړه خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي تلویزیون وویل چې جیش الاسلام ډلې ته درې ورځې وخت ورکړ شوی چې له سیمې ووځي، که نه نو د سوریې پوځ به د سیمې د تصفیې لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو روغتیایي مطلب راخلو او وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو. هیله کوو چې اس ام اس تکرار روانستوي. که چېرته تاسو تکرار اس ام اس رالی شئ، د نورو اوریدونکو د اس ام اسونو مخه ورسره ډب کیشي. که څه هم ځینې اس ام اسونه ترمنځ ستاسو د اس ام اسونو ترمنځ راځي، خو بیا هم خنډ پیدا کوي. او البته بهتره ده چې د پرلتونو په اړه باندې تاسو ازادي راډیو ته اس ام اس راواستوئ. روغتیایي مطلب دا دی چې د یوې روغتیایي ستونزې په اړه باندې یو نوی کشف شوی دی. تفصیل بل عصمت څاروان څخه واورو.
د جوراک جوړولو یوې کمپنۍ نیورو فیبریک د دیابت یا شکر د ناروغانو لپاره یو ډول نوي جورابې جوړې کړې چې ځانګړي سینسرونه لري. د ځیرکۍ یا سمارټ جورابې د ناروغ په پښو کې د ټپ د رامنځته کېدو احتمال څاري. د شکر ناروغان ژر ژوبلی شي او وینه یې عموما په اسانه نه درې شي. له بلې خوا ناروغ پرې نه پوهېږي چې ټپي شوی او که نه دی، ځکه چې یو ډول بې حسي ورته پیدا کیږي. که ناروغ د پښې پر ټپ پوی نشي او زخم عفونت پیدا کړي، نو ډېر ځلې یوازینی درملنه دا وي چې د پښې ټپي شوې برخه یې قطع شي. د نیورو فابریک کمپنۍ د سایرن دیابېټیک په نوم جورابې سینسرونه لري او د شکر د ناروغانو ټپ دې ته نه پرېږدي چې خراب شي. په دې جورابو کې سینسرونه نصب شوي. دا سینسرونه په منظم ډول د پښې حرارت په شپېتو برخو کې څاري. که په یوه برخه کې د پښې تودوخه زیاته شي، معنا یې دا ده چې د پښې دا برخه ژوبله شوې ده. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د دغو جورابو پښو کول اسانه دي او د کالو مینځلو په ماشین کې مینځل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نقیب الله فرهیلی کې له ما سره سل ځوانان دي له بکوا او د لارام ولسوالي څخه د پردت لپاره د هلمند مرکز ته روان یو. اخلاقي له میوند ولسوالي کې د نخوړو احتساب شای ګټه ونه کړي، ځکه چې لا هم د لشکرګا د پرلت غوښتنی دواړو خواو نه دي منلي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل او هلمند کې پرلتونه ستایو او له طالبانو او حکومت غواړو چې اوربند وکړي. گهیز لکابل لیکي د سولې لپاره باید د پرلتونو مالی ملاتړ وشي. عبدالقدیر تکین لیکي پل شوي پرلتونه د ولس د راویشېدو په معنا ده او ښه زیری دی. دی په یو بل اس ام اس کې یعنی تکین په یو بل اس ام اس کې لیکي پرلت باید د هیواد په سطح وشي او رسنۍ باید خپل رسالت په دې برخه کې ادا کړي. محمد اسماعیل لهلمند لیکي سوله تر هغو نه راځي چې امریکایان له افغانستان نه وي وتلي. عبیدالله بیا لهلمند لیکلی دی چې د امریکایي قواوو او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره هم پرلتونه مؤثر دي. عبدالهادی هم لیکلی دی، عبدالهادی له زابل ولایت له مرکز قلات څخه دا کوم پرلتونه چې روان دي دا باید بې طرفه وي. عبدالرحمن له زابل بیا په یو بل اس ام اس کې راته لیکلی دی چې پرلتونه اغیز کوي او ولسونه باید له دوی سره ملګری شي. لهغو اوریدونکو بخښنه غواړم چې اس ام اسونه په نورو موضوعاتو راته لیکلي وو، او کومو کسانو چې تکرار اس ام اس راستولی وو نو د هغوی اس ام اس مو ونه لوست، ځکه چې ځینې تکرار اس ام اسونه ډېر اوږده راورسېدل، د نورو مخې ډپ کړه. او ما دا هیله هم وکړله تاسو څخه چې تکرار اس ام اس مه راستوي، ځکه چې د نورو مخې نیسي. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه اعلان وکړ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. په کونړ ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی نن ماپښین په ځانوژن کې برید کې وژل شوی دی. د والي ویاند وایي چې ځانمرګي بریدګر هغه وخت ځان منفجر کړی چې د ولایتي شورا غړی شاه ولي همت په وټپور ولسوالۍ کې یوې جنازې ته پر لار و. په پیښه کې یو دینی عالم هم وژل شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نیوې مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر 28مه وسی. ترکی چارواکو او رسنیو نن راپور ورکړی چې د ترکیې په ختیځ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. په ټرافیکي پیښه کې چې پرون ناوخته په یکدری ولایت کې سوې 14 نور کسان ټپیان سوي دي. د چک جمهوریت د عدلیې وزارت هغه خبري راپورونه تایید کړل چې په کې ویل سوي یو روسی هکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. دوی هم واشنگټن او هم مسکو ته مطلوب و. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطي څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوند سیمې پر 90% برخه کنټرول لري.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې کندوز ته مخه کوو. په کندوز کې په هغو سیمو کې چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي هلته ښوونځي تړل شوي دي. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به په ناامنو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي تر څو دا ښوونځي بیرته خلاص شي او ماشومان خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د کندوز له ښاره د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وایي
تقریبا په تعداد بیشتر از 50% مکاتب تحت تصرف طالبان است.
اوس مهال کابو د دې ولایت 50% ښوونځي د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې دي او هغوی د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي. او دغه مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو، او موږ له دولت څخه غواړو چې د دغه ولایت ښوونځي د خپل تر واک لاندې راولي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی بیا وایي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره خاوره د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده، چې له کبله د کندوز زیات شمېر ښوونځي د دغې ډلې تر سیوري لاندې دي. د پوهنې په برخه کې ستونزې شته دي. همدا اوس د دې ولایت په کلو او بانډو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. په بېلابېلو پلمیو د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په ښوونځیو کې د خپل د خوښې مضمونونه تدریس کوي او له هرې لارې پر معارف فشار واردوي. له دې سره سم ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د کندوز د ولایتي شورا د غړو دغه اداره دوي چې ګواکې ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي دي، او زیاتوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو ښوونځیو خونځوي دروازې خلاصې دي. هغه وایي چې ښوونکي خونځوي ته نه راځي ځکه د ښوونکو د معاش سیستم بند شوی، نو په همدې دلیل هغه شمیر ښوونکي چې له طالبانو سره اړیکې لري د معاش ترلاسه کولو په خاطر د ښار بانکونو ته نشي تللی، نو له کبله یې له ښوونځیو سره یې مخه ښه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ښوونکي وایي که چیرې د دوی معاشونه د پخوا په شان د معتمدانو په لاس ښوونځیو ته راانتقال شي، نو دوی ښوونځیو ته راځي او خپل تدریس ته ادامه ورکوي او پرته له هغه ښوونځیو ته نه راځي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکو کې دوی د دې ولایت په کچه په ناامنو سیمو کې د ښوونځیو د خلاصولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیلوي.
اما مکاتبی که طالبان حضور داره بیشترش بسته است و توچینی
په هغو سیمو کې چې طالبان حضور لري هلته یو شمیر ښوونځي تړل شوي دي، او د تعلیمي نصاب په اړه باید ووایم هغوی کوم تعلیمي نصاب نه لري چې په ښوونځیو کې پلی کړي، ځکه په هغوی کې داسې کسان شته چې د فکر او پوهې خاوندان واوسي، ځکه که چیرې یو کس د پوهې او فکر خاوند وي نو بیا د ښه او بد توپیر کولی شي. خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د پوهنې رئیس نظر هم واخلو. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د کندز په کچه څه باندې 550 ښوونځي شتون لري چې له دې شمېر څخه څه باندې 200 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا اونۍ د کندهار ولایت اوسیدونکو ستونزې د دغه ولایت له یو مسؤل سره څېړو. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ستاسو راغلو پیغامونو ته ځوابونه لري. دا پوښتنې او ځوابونه به وروسته واورو. لومړی د نورو سیمو او ولایتونو د اوسیدونکو شکایتونه او نظرونه راخلم چې پر بېلابېلو مسایلو یې مشتراستولې دي. په پیل کې دا یادونه کوم چې په دې خپرونه کې یوازې ستاسې نظرونه او ستونزې خپرېږي، دا د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ورځو یو دوست چې له فاریاب ولایت څخه پیغام راستولی دی.
سلام علیکم، د فاریاب دولت د دولت اباد ولسوالۍ
سلام علیکم، زه عبدالله زاهد د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ د باری چوتری نه در سره په تماس کې یم. د رئیس جمهور صاحب نه په ډېر درنښت سره مننه کوم. موږ ټول افغانان په ډېر ویاړ یو چې دوی د اداري فساد کوونکي او د غټ غټ لوړ رتبه چارواکي ټول تقاعد کړه، زنده باد دی. باید د په وخت د زمان سره له دې خلکو سره حساب وشي، ځکه دې افغانستان در بدره کړی وي. انشاءالله دا ارمانونه به هم پوره کېږي. وسلام.
لومړی السلام علیکم، زه جم محمد اکبر منصور زئی د غورمای څخه پیغام ثبتوم. ښاغلی محمد اشرف غنی خان او نور مشرانو ته هم سلام وایم. محترمو، یو تاریخي خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړئ. هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په وس کې لرئ هغه مه سپموئ تر څو بلکې صلح وشي، بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکاږي. په دې هکله ستاسو جدي توجه غواړم. وسلام مع الاحترام.
السلام علیکم زه رحمت الله د فراه ولایت بلبلګ ولسوالۍ سره تاسو ته پیغام یم ورور را سال پر موږ باندې دلته بلبلګ ولسوالۍ کې نتالیه ځان سیاسي کیسه سره ورور پر موږ باندې کې ولسوالۍ ټوله را بمبار کړه چې اپی وي ملکی خلک ګیری ملکی خلک وړي ورور د دغه خپل وطن سره پیراري برغه د سوی غنمونو کښتنه مټوله وایڅه مټوله بزګر خلک ګیری دا خو دې نه کوي چې پر وطن باندې چاپا وي ملکی ولې طالب تمیز نه څه کولای ورور پر موږ باندې تیار راځي پر موږ بمان غورځي یو دي کوټه راځي پر موږ پیرونه کوي ورور موږ څه کوم جو چیرو لاشه.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زموږ طرف څخه سپیشل سلام او د کومه محکمه ده چې پاره کې کرپشن نشته او دا څنګه نه حل کیږي خدا ټول د سرګردۍ نواله تر هر یو محکمه پورې ټول حل کیږي شي او د حل لارې شته خدای په دې باندې غور نه کوي او بس اتي او بازیګر دي خلکو ته ور کوي او یو یو دغه جوړ کړي او فلم یې جوړ کړي.
السلام علیکم دا څنګه مخکې زده را دو کار کوم کورې دې ته سلامونه وایم او به اپ پیغام لرم چې د ماره په زارت د ټول استادان مو شنو باندې کې دی او دا درې څلور مو وای سوان د چې ما شنو نه ور کوي کونه نه خبرې کوم وحدت او به تل تر زړه د ما شنو ور کوي او کني څه ور کوي دا څه باندې څه دې سپاو کی. السلام علیکم جابر وسیل کو زید زابل ولایت څخه صفاول سالی خبر کو ما یو دا غوښتنه ده چې زابل د شهر صفاول سالی کې افغانستان خاږي ولایت دی خو انت په جلدا کې جان نه سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه دی سم کو دا ودرې نو څه خل وو فين و دې په ځای کې د ضربات ورا نه قبل کزر چیر وخت کې چې سم خدمه سم حالت خلک لري با سم کارتون استعمال یې په خاطر د انشاري او خاطر د دې سم نو موږ د سم د شبکو سره ډېر نو ورو باید الته د ربات چې دا کې یو نه غوښتنې سم کا دا ورې بل نه غوښتنه ده چې نو ټول سوالي کې پر دې پر لاسو کې خاږي لکې دې پر دې به چې دنګې نو دا غرمه د غرمه د خو نه په کار کې یې یو لسه ار خو ته چې یو خېل کې یې د مازګر خو ته سار چې ورور خلک دې باز یې ځابر یې ته یا کلاته یا شاف دې نو مشران د ځان ګرو یې غه خاږي دې پر لاسو دې دې کې نو یې سار دې نو چې یو خېل کې یې مازګر نو یو خېل کې مازګر خلک دې چې یې حلې منه خو نه ځي دې.
السلام علیکم زه عادل یودین قادر د هلمند ولایت د نغلی ولسوالۍ څخه د پیغام آزادۍ راډیو ته پرځم. زموږ په هلمند ولایت کې د ډاکټرانو په اړه ولسوالۍ څخه په شان کې پوښتنه کې دا ډاکټران چې د ولس سره ډېر ګرم دي دا د وایي د دې ګران ورته تر وخت کې دوايي راوړي په دغه هغه دي نو هغه مسلمان چې په دغه کې نه غوړي ولاري دا دغه د دې د ګلاني جوړ کړی دا ولستي چې د دې 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 د
السلام علیکم ورور زه دا افغان افغان د شپږ دغه او خلک چې دغه الکترونیکی تذکیره د زړه سره تنظیم شي هغه څوک چې د الکترونیکی تذکیرو مخنیږي دا د ملت دشمن دی دا د افغانستان دشمن دی نو د ډاکټر سره په خبرو کې دغه او خلک چې دغه تذکیره باید زړه سره شروع کړي نو مخ نه سم.
السلام علیکم زه رپی اولاد شیرزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د آزادۍ رادیو څخه هیله ده دا چې زما پیغام ورکور چارواکو ته ورسوي. زمونږ غوښتنه د درې ګونو ولسوالۍ کې عبارت د خوږیاڼو شیرزاد او وزارک څخه دي چې د کابل جلال آباد په عمومي سړک دویم لین سړک باندې پرتې دي سړک لا کار چارې چې دي په ټپه ولاړې دي زما هیله ده چې دا سړک چارې په زر تر زره پیل شي. سلام با احترام.
وعلیکم سلام محترم ورور په نورو خبرونو کې باز تاسو ژخم تر چارواکو ورسیږي. اوس په دجمنی سره سم د کندهار د اوسیدونکو ستونزې او د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ځوابونه وورو. لومړی به د یو کوچی ستونزه وورو چې په دغه ولایت کې ورسره مخامخ دی.
الو السلام علیکم د کندهار ولایت نه خبره کوم نوم یې درانه کوچی ده زه د اشرف غنی سمور ده خوایشت چې موږ ته د مرسته تاړه چې عمره سره سره وکړي موږ په دې ویډیو فائد لرو میج بلنگری سو دے وشکالی سو لا د زمر میج او فائد بل بچی سره ستان د اصلي کوچی موږ خرچ وګرد دا سو نه د دمه سو وادر د موږ سره غون ته دا وخت نه مر سره سره کوم بس د زمر میج او بل بچی سره اصلي کوچی و سلام په احترام
بله خوشبخت صاحب دا یو کوچی دی چې د وچکالی او د نیستۍ څخه شکایت لري د دوی لپاره د کندهار ادارې یا کندهار ولایت څه مرستې کړي دي څه کارونه کړي دي
مننه د دې ستونزې چې موږ تاسو ته یې ما وویل چې د مدې ته وچکالی څخه توریږي او دا ستونزې عامده په ټول افغانستان کې د ستونزې سره ولایتي ادارې په کندهار کې د کوچیانو د ژوند د سمون په برخه کې ډیر کار کړی دی او هغه ته بیل بیل د پروګرامونه هم جوړ کړی دی سمو د محکمې او د لوی غټ کنفرانسو د کوچانو په اړه باندې او تر څو دا غوښتم چې موږ واخلو او بیا دغه دخلو لپاره کار وکړو د مالداری او زراعت پرمختګ لپاره ولایتي اداره پلانونه لري موږ د داخلي بند د لوړو پروژه سروې پیل شوې ده او په څومکو دوه کالو کې به د دې هم د جوړېدو د لوړولو عملي چارې پیل شي چې تر ډېره به دلته اوبه نورې هم ذخیره شي او د زراعت د پرمختګ سبب وګرځېږي ځکه اوس موږ په کندهار کې د زراعتي د اوبو د کمښت ستونزې سره مخ یو دغه ستونزې د هوارولو لپاره موږ دغه د داخلي بند دغه لوړېږي ارتفاعي لوړېږي اته متره د دې څنګه موږ په ولسوالۍ کې کوم سیستمونه د زراعت سیاست لارې جوړ کړی دي چې خلک هلته زراعت ته په پرمختګ ورکړي او د اوبو اغېستونکي چې اوس د زراعت اوبو هغه کمه شي
بله ډېره مننه د یو بل مهاجر ورور شکایت به مو اورو چې دی څه وایي
ورور موږ دغه مشکل لرو دغه میوان ولسوالۍ د خلک راغواړي د پاکستان څخه پولیسي کوم دا خبره کوي چې مازال زراوال خپل ملک زراور استیزه کوم دا خبره کوي بلبل سم دا خبره کوي دا خلک چې زه زراغواړي دلته په خلک باندې سرایونه لري خلک باندې په دولتي ځمکه باندې کلی دي نه پریږدي او کوم مشره اوس ورته چې زه ورغلی ته غاړ ته والي ته ورغلی رئیس ورغلی د کابل تللی دي نه مني او بل بل سوال چې دی اصلي پر کور باندې زړه باندې زغ والي بل دا څه فلانه کټولې په نو نه نه کې زې فرانی دا اعلان ته ورته چې واوري د مخلوق پر ځای شي
بله دغه اوریدونکو د مایوند ولسوالۍ یو کډوال دی چې ځای ستونزې ده نو تاسو کې وایئ چې د دوی سره څه مرسته سوي دي تر اوسه پورې
دغه لوی خبره ده ځای ده موږ په کندهار کې د ماجرن لپاره شارګوټي د کډوال لپاره شارګوټي لرو او دا د جوړېدو په حالت کې دی او ځینې اولیا کارونه هم وصول پر موږ شو کې موږ هم د ماجرن وزارت سره په تماس کې ولایتي سره په تماس کې تر څو دلته کورونا جوړ کې او دا شارګوټي جوړ کې او بیا موږ د ماجرن ته ورکو دوی چې د کوم ستونزې څخه ویږي د فکر کوم چې بیا دلته پر خپل سر باندې دولتي مزکی افادي کوي او زه دغه موضوع تر ډیره پورې غاست پوری اړه لري دلته
او بخشي د دغه کورونا په خپل کوچانو باندې کړی دي
زه په دوم رواني سم چې زموږ د کندهار په ټول ولسوالیو کې خصوصا په جړی او میواند او دغه پنځوي ولسوالیو کې زیات دولتي ځمکې خلکو غصب کړي دي او البته ودانۍ جوړې کړې دي یعنی د سرپناه لپاره کورونا جوړ کړې دي په جړی کې کوچانو هم انداز کړی و دا ته د افغانستان د جلطاب چې پرې ہدایت دي چې باید غصب مځکه د غصب څخه خلاص شي او موږ په ولایتي اداره په دې اړه ډېر څه دي او ټولې هغه مځکه چې غصب شوي دي هغه به د غصب څخه خلاص شي او دا لري موږ کریان نه دي موږ تر ډېره پورې دولتي مځکه د غصب څخه خلاص کړې دي
بله نو د غصب مسله خو به بله که راسو د کډوالو ستونزې ته چې د دوی ستونزونو څنګه کېږي هغه د غصب مسله خو غاصبین دي چې دغه څخه دولت اوس د لړۍ جریان لري خلاصي نو د کډوال به چیرې اوسېږي او څونه امکانات لري دوی
خو دغه کډوال په زیات شمېر دي د دې شمېر نهایت هم زیات دي په کندهار کې تر ډېره زیات کندهار ولایت نه یوازې دا چې کډوال راځي بلکه د نيستي ورسره د ځای سوی هم راغلي په زرګونو کورنۍ کې دا او هر څوک هم د سرپناه لپاره د مزیک او سرای غوښتنه کوي چې دا د امکان څخه وصلې خبره ده. په دې اړه باندې موږ د معاشرینو سره ډېرې مرستې کړي چې موږ د معاشرینو ریاست ته لاړې د هغوی سره ډېرې مرستې کوي چې د اولې خوراکي توکو مرستې همیشه ورسره کېږي، د هغوی سره د کور د سامان لاس مرستې کوي چې اما په دا کچه نشي کېدلی چې هر کډوال ورور یا هر بې ځای شوي کورنۍ ته چې ولایتي اداره کور جوړ کړي او یا دې هم هغه ته مځکه ورکړي. د مهاجرینو ښارګوټي شته په هغه باندې کار روان دي او چې څنګه کار خلاص دي نو انشاءالله ټول هغه مهاجرینو ته ورکول چې دا هم دې دپاره دي. ده
بله، ډېره مننه. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې دوی څه وایي.
ہلو السلام علیکم، زه سربال د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ولسمشر محمد اشرف غنی صدا خوښتنې د موږ ماشینه وخت په وخت راځي. و سلام
خوشبخت سرباز دی د خپل ماشینو پښتنه کوي.
بالکل، د سټیرو څنګه ماشات یو میاشت به څنګه چلی وو او دا هم د مالک الله ملو چې مالک ال اوري طبعا یو سیستم کې دی پکې کې د دې ماشینه حواله کوي.
بله، مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، د سپورت د میدان د پاره د یو ځای غوښتنه کوي. خپل د تخبي وره.
السلام علیکم، د کندهار ولایت د امام ولسوالي صاحب عبدالرحمن اړیکه نیولې. د کندهار ولایت د امام ولسوالي کې بيخي سوند دي د کرکټ میدانونه نشته او رسمي میدان نشته. زور واکي په د امام ولسوالي کې بيخي زیات چې د کم ځای دین جوړ کې د سټي راځو ته ډیر منندوی.
بله خوشبخت.
بالکل، د تستم د پرځای ده موږ ولایتي اداره د ورزش د پرمختګ لپاره او هغوی ورزشکاران ته د سانتیاګو لپاره ډېر کار کوي او همیشه والي صاحب او رهبري د ځوانانو سره لیدلي د ورزشکارانو سره لیدلي د هغوی سم ډېر رسېږي. موږ په کندهار کې د کرکټ لپاره یو میدان لرو چې د دوه هیوادو هندوستان ته معلم رسته جوړ شو. راتلونکو څو ورځو کې به تاسو د دې ترڅنګ دلته نور میدانونه شته چې معیاري نه دي، اما هلته ورزشکاران د کرکټ لوبه کوي. موږ به دلته دغه ستونزه وڅېړو او د ورزش د امنیت سره به هم شریک کړو او موږ به وګورو او دا به هڅه وکړو تر څو دوی ته د امانو کوالي کې په مناسب ځای کې د کرکټ میدان کې یو امید ورته آماده.
ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي دي چې دوی د سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت لري. دوی شکایتونه به خپله د دوی په شخص کې واورو.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د جوړې د ولسوالۍ سچغان سرزم پروګرام مدل څه د محلي پولیسو څخه د خیر ډېر فازه بي عمر سره تاکي ول را سره کوي. خدای سما.
زه جاوید اوروبالیم د کندهار لمیوند زحمت تر کوم. میوند ولسوالۍ خصوصا د محلي پولیسو او ملي پولیسو څخه خورا ډېر شکایت لري. ماغه دا چې سمه یې خلک او عام ولسونه زوروي او حتی په کوربنی د میاشتې پنځه پنځه سوه کلدارې هغه کړي دي وردولې دي او دغه ځینې اخلي. نو تمه ده چې زموږ غږ د کورنیو چارو وزارت واوري او په دې باندې غور وکړي.
بله خوشبخت، دوی شکایتونه مو واورېدل. استاذ جان
زه باید لومړی ووایم چې دغه ستونزې به هلته وجود ونه لري. که چیرې دا وجود ولري، دوی کولی شي چې راشي ولایت مقام ته، امنیه قومندانۍ ته، او دغه ستونزې شریکې کړي تر څو د له منځه وړلو لپاره یې هلې ځلې وشي او هغه هوار شي. طبعا ځینې ستونزې به کله کله منځته راځي، خو دا ځکه واقعیت نه لري چې خلک له دې عمله هم شکایت کوي. کله چې پولیس دوی تلاشي کوي نو پر دې باندې هم دوی شکایت کوي او د پولیس سره خو یو څوک چاته شکمن ښکاري. حالات همداسې دي، د پولیس همدا وظیفه ده، د اردو همدا وظیفه ده چې شکمن کس باید تلاشي کوي او وګوري او پوښتنه ځینې وکړي. نو پر دغه باندې دوی عصبانی کېږي او قهر ورکوي او شکایت کوي. پاتاسو تاسو د کورون څخه پیسې خپل کیږي، دا بالکل د حقیقت څخه ډېره خبره ده. که چیرې د حقیقت ولري نو دوی چې ولایت مقام ته عریضه وکړي، امنیه قومندانۍ ته جراس تر څو دغه هغه عاملي هم پیدا او که دا واقعیت ولري، او هغه به موږ بالکل د قانون منګول ته وسپارو. داسې موږ ډېر کسان لرو چې د خپلې وظیفې څخه یې ناوړه استفاده کړې ده په امنیتي ځواکونو کې، اما امنیه قومندان هغوی
تجاوز کړی ده او د قانون منګول ته سپارلی دی. اوس هم موږ ډارو کو لومړی په دا ستونزه وجود ونه لري او کېول لري دوی رسمي توګه راځي او موږ په پکې اړیکې راځو.
کورودن خوشبخت صاحب وروستی پیغام بر وخت له وروستی شکایت چې بیا هم د کندهار اوسیدونکی دی چې څه وایي؟
کندهار ولایت سره پر کرشه یم دروسه پورې کم غریبان یا کم خلق پلول کې ور سره مخه مخ یا کم ستونزې شته په هغه دروسه پورې لوړ پورې چارواکي نه دي خبر یا دروغو دروازه پورې دا پیغام نه دی رسېدلی. نو ستاسو څخه هیله مندوی یم دا غټه هیله ده زما چې تاسو دا زموږ پیغام شریکوئ د لوړ چارواکو سره. زموږ غږ واورې دا لول کې دا اوس چیر باران کې کسان څه ډېر کورنۍ ته زیان رسېدلی دي. ډېر کورونه وران شوي دي په جلوال کې. که چېرې هم تاسو معلومات کړي هم د تلویزیون د لارې او خلکو لیدلي که تاسو داسې وګورئ مکمل کور که چېرې اوبه یوسي یا اوبه پراسي یا ناڅاپه خونې ونړېږي د هر څه مشکلاتو سره سړی مخامخ کېږي. او د حکومت څخه دغه هیله لرو دغه خواهش لرو دغه زموږ ارمان دی چې پر وګرځېږي یا پر دې غریبانو یا پر دې مسکینانو د دې غږ خو هېڅوک نه اوري. نو بس دغه زما پیغام دی.
خوشبخت صاحب د دې ستونزو مو واورېدل. څونه د دغسې کسانو ستونزو ته رسېدګي سوې ده؟
واقعیت وایم یو خو دا خبره تایید وړ نه ده چې بېخي ډېر کورونه په دغه سیمه کې د اورښتونو پر مهال دا له منځه تللي دي او یا هم اوبه وړي دي یا سیلابونه وړي دي. هلته محدود شمېر کورونه وه چې د دوو درو کورونو په شاوخوا کې وه چې دا یې د یو مانده یا ویالې په منځ کې دا کورونه ودان شوي وه. د وچکالۍ له امله دغه اوبه په دغه ویالې کې نه تللې. اما کله چې اورښتونه وسوله نو دغه اوبه رالی او د دې کورونو ته ننوتلی او طبعا هغه خامه کورونه دي او دغه کورونه له همدې امله تخریب ولی ورته برخه. موږ د کانالیزیشن ستونزه لرو په کندهار ښار کې. اوس نوی ماستر پلان جوړ شوی دی د ښار او کور جوړولو وزارت څخه څه موده مخکې څو ورځې وړاندې یو پلاوی راغلی و. دغه نوی ماستر پلان یې خلکو ته او د ناحیو پلان ته تشریح کړي چې په هغه کې به ټول ضرورتونه په نظر کې نیول شوي دي. انشاءالله دغه په عملي کېدو سره به د دغه ستونزو تر ډېره مخه ونیول شي. او دا چې د دوی سره څنګه مرسته شوي دي د ښاروالۍ ټیم او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په هماغه شپه باندې د دغه د خلکو تر کورونو پورې ځانونه رسولي دي. نه یوازې د دوی بلکې تر ډېرو نورو کورونو پورې او هغوی ته بیړنۍ مرستې هم ورکړې دي او هغوی خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي.
بله د کندهار د ولی ویان قدرت الله خوشبخت ستاسو له مرکت خا یو نړۍ مننه چې د کندهار د اوسیدونکو ستونزې مو واورېدلې او جواب مو ورکړی کورودن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
درد